دیگر با همکارم رضوان مراد باشین. عید خوش و اوقات خوب داشته باشین. خدا نگهدار.
در زیات مننه ارزو غیاسی دوستانو د یو ساعت خبرونه د آصف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې نن د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو سره مشري زده او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان پر مسأله د هیواد پر وضعیت او له افغانستان سره د ناتو تړون پر مرستو خبرې او بحثونه کیږي. د خبرونه په جریان کې نور ریپورټونه هم اوري. خو په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د پولند په پلازمینه وارسا کې نن د ناتو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان په اړه خبرې کوي. د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو ادارې USAID په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره 25 میلیون ډالره مرسته اعلان کړه. او د سعودي عربستان چارواکي وایي د مدینه منورې د وروستي ځانوژونکي حملې په تړاو 12 پاکستانیان او سعودیان نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د پولند په پلازمینه وارسا کې نن د ناتو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نور چارواکي ګډون لري. د راپورونو پر اساس افغان پلاوی به د وارسا له غونډې شپږ عمده غوښتنې وکړي، چې د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز د پروګرامونو دوام او د هوایي قواو له پیاوړتیا سره مرستې پکې شاملېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د غونډې په څنډه کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري او د افغانستان پر وضعیت به ځانګړې خبرې ورسره وکړي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یا USAID په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره 25 میلیونه ډالره مرسته اعلان کړه. د USAID ادارې پرون وویل دا مرستې به د انګلستان د نړیوالې پراختیا له وزارت سره د یو ګډ پروګرام له لارې ولګول شي. د دې ادارې یو چارواکي لاری سامپلر څرګنده کړه چې د دوی موخه له نهم تر دولسم ټولګي زده کوونکو نجونو ته د روزنیز پروګرامونو پراختیا ده. د سامپلر په وینا زده کوونکي نجونې به د ښه تعلیم په مرسته د هغو ستونزو پر وړاندې اغېزمنه مبارزه وکړي چې ښوونځي ته د هغوی تګ او د ښې راتلونکي جوړولو مخنیوی کوي. د USAID په خبر پاڼه کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو جبري ودونو، پر هغوی جنسي تجاوزونو او بې وخت ودونو ته اشاره شوې ده. د امریکا د پوځ یو عسکر بو بریکډال چې په افغانستان کې له خپلې پوستې وتلی او طالبانو نیولی و یو وار بیا مقدماتي محاکمې ته حاضر شو. د بریکډال د پوځي محاکمې بشپړ رسمي بهیر به په 2010 کال کې پیل شي. بو بریکډال د دې لپاره چې په 2009 کال کې د خپلو پوځي مشرانو له خبرتیا پرته له پوستې وتلی و محاکمه کیږي. مدافع وکیلانو د بریکډال په لټه کې د عملیاتو پر مهال د لوړ رتبه امریکایي چارواکو ترمنځ د پټو مکالمو غوښتنه هم کړې ده. بو بریکډال له دندې د تیښتې او له دښمن سره د مقابلې په ډګر کې د غلط چلند تورن دی. بریکډال 15 کاله له طالبانو سره یرغملو او وروسته په ګوانتنامو کې د طالبانو یو شمېر بندیانو سره تبادله شو. د دې تبادلې له امله د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر اداره سخت انتقادونه وشول. د سعودي عربستان چارواکي وایي هغه ځانوژونکي چې په مدینه منوره کې برید وکړ د دې هیواد اوسیدونکي او د نشه یي موادو د استعمال سابقه لرله. په همدې حال کې د سعودي د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې 12 پاکستانیان او سعودي اتباع د دې حمله په تړه ونیول دي. د جولای په 14 نیټه د مدینه منورې په 14 کې 4 سرتیري وشل شول. د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت وایند د هیواد دولتي تلویزیون ته ویل په مدینه منوره کې مسجد نبوي ته نږدې برید کوونکي پروان کال کې 2 ځله بهر ته سفر کړو. په جده او قطیف کې هم په همدې ورځ 2 ځانوشن کې حمله وشو چې د سعودي چارواکو په وینا داسې ښکاري چې همغږي بریدونه. که څه هم کومې ډلې تر اوسه په سعودي عربستان کې د وروستیو انتحاري بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډله په سعودي کې د بمي حملو مسؤوله ګڼل شوې ده. د جرمنی حکومت هم وایي چې یو پاکستانی وګړی ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د جرمنی فدرالي څارنوالۍ پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا سړی سید مصطفی نومیږي او 1.5 کلن دی. په خبر پاڼه کې راغلی دي چې نیول شوی وګړی له یو جاسوسي ادارې سره ارتباط درلود چې له ایران سره تړلې وه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي په ډاګه کړی. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې تیر ورځ ناوخته په بغداد کې د شیعهګانو پر یو مزار د هاوان او درنو وسلو په ډزو او ورپسې ځانوژونکو بریدونو سره لږ تر لږه 15 کسان ووژل. راپورونه وایي د خلکو پر ګڼې ګوڼې لومړی د درنو وسلو مرمۍ ولګېدې او د ګډوډۍ او ټیل ماټیل څخه په استفادې دریو ځانوژونکو د خلکو په منځ کې لار پیدا کړه چې د پوځیانو یونیفورم اغوسته او وروسته بیا ځانونه والوزول. په دې بریدونو کې 40 تنه نور ژوبل دي. د عراق پایتخت بغداد په دې وروستیو کې د خونړیو بریدونو چې داعش مسؤلیت منلی شاهد دی. خو څو ورځې وړاندې د بغداد په مرکزي برخه کې ځان وژونکي حملې چې له چاودونکو موادو څخه د یوې ډکې لارۍ په واسطه وشو 292 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شول. د ناټو ترن عمومنشي یانس ستولتنبرګ وایي له امنیتي پلوه حساسې مرحلې ته رسېدلې او د پولینډ په غونډه کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ټولې نړۍ ته یې ګواښ پېښ کړی دی. ستولتنبرګ پرون د پولینډ په پلازمېنې وارسا کې خبریالانو ته وویل چې نړۍ د پخوا په مقایسه له زیات امنیتي ګواښ سره مخ ده. د ناټو د غړو هیوادونو مشران ښایي د وارسا په دورځنې غونډه کې چې نن پیلېږي پولینډ او د بالټیک دریو هیوادونو استونیا، لاتویا او لیتوانیا ته د لږ تر لږه زر سرتیرو د استولو پریکړه وکړي. او شمالي کوریا وایي د دې هیواد پر رهبرۍ د امریکا بندیزونه د جنگ له اعلان سره برابر اقدام دی. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس خبره کړه، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د امریکا دې حرکت ته به سخت متقابل ځواب ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت روانه اونۍ د شمالي کوریا پر مشر کیم یونګ اون بندیزونه ولګول او په مستقیم ډول پر بشري حقوقو پر تیری تورن کړ. د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو په لیست کې د شمالي کوریا د حکومت د لسو نورو چارواکو نومونه هم شامل دي. د خزانه وزارت د دې اقدام پر اساس کچیر دا کسان په امریکا کې پانګه ولري کنګل کیږي او امریکایي وګړي نشي کولی چې له هغوی سره کوم ډول سوداګریزه معامله وکړي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا پولینډ په وارسا کې په 2 ساعتونو کې د ناټو سر مشریزه پیلېږي. په دې دورسنۍ غونډه کې په افغانستان کې د روان وضعیت او له افغان ځواکونو سره د ناټو د پوځي همکاریو په اړه خبرې او پریکړې کیږي. د چارو کارپوهان وایي له افغان ځواکونو سره د نړیوالو مرسته مهمه ده، خو ځواکونه اوس توانېدلي چې د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي.
افغانستان قواوی دا توان لري چې په دغه دغه مرستو له لارې ترهګرو باندې او طالبانو باندې دغه فشار واچوي چې آخر ته سولې ته راضي شي. طالبان بېرته نشي راستای، نه دا امکانات لري.
د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي او چې ازادي راډیو ته په همدې اړه خبرې کړي، په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلای شي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو د ملاتړ یو شمېر ادارو او د آزاد رسنیو مدافع ډلو په وارسا کې د ناټو له سرمشري غوښتي چې د افغان حکومت بشري حقوقو ملاتړ ته وهڅوي. په شمال کې د امو سیند په اوږدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پوځي فعالیت زیات شوی او د شمال ولایتونو اوسیدونکي ورته اندېښمن دي. روانه خبرونه په ترڅ کې دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یا یونسکو غواړي چې د نړۍ د کلتوري میراثونو لیست پراخ کړي. د نور راپورونو برسیره په پولینډ کې د ناټو سر مشري ده کې د پولینډ او د تړون ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه هم رپورټ اوري. د ناټو سر منشي وایي چې دا په یو حساس وخت کې مهمه غونډه ده.
This is a defining moment for our security.
ځوان فکر ونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې واورئ. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل 0.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخم تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. په راتلونکو 2 ساعتونو کې د پولینډ په پایتخت وارسا کې د ناټو سر مشریزه پیلېږي. په دې سر مشریزه کې چې 2 ورځې به دوام وکړي، د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کیږي او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ناټو ملاتړ له هغوی سره مرسته د دې غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ازادي راډیو همکار احمد شیبر په وارسا کې دی او د نننۍ غونډې په اړه رپورټ برابر کړی دی.
د پولینډ په مرکز وارسا کې نن د ناټو د مشرانو غونډه پیلې شي. د دې 2 ورځنۍ غونډې د اجنډا په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله برخه اخلي. د ناتو د 28 غړو هیوادو مشران به نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د تمدید مسله وڅېړي ترڅو دا ماموریت تر 2014 کال وروسته وغځول شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په اړه پر یوې بلې مهمې موضوع خبرې کیږي. دوهمه مسله له افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره تر 2000 میلادي کال پورې د مرستې موضوع ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ وویل چې د روان کال تر پایه به په افغانستان کې 8400 پوځیان پرېږدي. مخکې امریکا ویلي وو چې د خپلو پوځیانو شمیر به د 2014 کال تر پایه 5500 ته راښکته کړي. د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی افغان ولسمشر اشرف غني او د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ کړی دی. دوی دواړو د اوباما پریکړه له افغانستان سره د ناټو د مرستو د دوام لپاره مهمه ګڼلې ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې له ناټو او ملاتړو څخه یې هیله لري چې د راتلونکو 5 کلونو په مخه له افغان ځواکونو سره هر کال 5 میلیارد ډالر مرسته وشي، د افغانستان هوایي ځواکونه تجهیز شي او له تروریزم سره هر اړخیزه مبارزه وشي. ناټو بیا د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او د شی حکومت ولې په برخه کې پراخیا چي وکړي. د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څار د ډلې مسول براد ادمز روانه ونی د ناټو د سرمشي ځپاړه وویل چې افغان حکومت باید د خپلو امنیتي ځواکونو د تیریو مخه ونیسي او ماشومان د امنیتي ځواکونو لیکو ته استخدام نکړي. د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څار د ډلې مسول پر ناټو هم ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د ملکیانو د ساتنې لپاره جدي هڅې وکړي. د ناټو یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو مشران به د واټس اپ غونډه کې داسې یو تګلاره جوړ کړي چې د ناټو د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. د دې تګلارې جزئیات تر اوسه روښانه نه دي، خو څه چې څرګند دي هغه دا دي چې د ناټو مشران ویلي دي چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په خوندي پناه ځای بدل شي. احمد شیبر، راډیو ازادي، وارسا.
د احمد شیبر په ریپورت کې مو اوریدل چې نن د پولند په مرکز وارسا کې د ناټو د ورځنۍ سرمشریزه پیلېږي. په دې سرمشریزه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو او نړیوالې ټولنې د مرستو موضوع باندې هم بحثونه کیږي. د وارسا کانفرنس د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟ فرشته جلالزئی په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ایا له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو تړون د غړو هیوادونو مرستې د دې لپاره کافي دي چې دا ځواکونه خودکفا شي؟
په د تیرو 1400 کلو کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې د خارجي مرستو دا و چې د افغانستان اردو او پولیسو امکانات داسې امکانات پیدا کړي چې په مستقل ډول سره وکولی شي د امنیتي تعهداتو سره مقابله وکړي. په دغه 2 کلو کې دوی وکولی شي چې دا وښيي دنیا ته چې دوی دا توان لري، منتها مرستې ته ضرورت لري. ځینې خلک داسې ادعا کوي چې که د امریکا او د ناتو قواوې په دا دومره زیات شمېر کې ونشو کولای شي امنیت راولي، نو په دا کم شمېر کې به څرنګه راولي؟ دا یو بې بنیاده منطق دی، ځکه اوس د افغانستان قواوې دي شوي دي. دیارلس د 1400 کلو دا تلاشونه نتیجه یې دغه ده چې د افغانستان وسلهوالې قواوې اوس په مستقل ډول دا کار کوي، اما تر اوسه یو خلابي موجودې دي، په ځینو ساحو کومک ته ضرورت لري. دغه تعداد چې پاتې کېږي په افغانستان کې د جنګ خلک نه دي، دپاره دي چې د افغانستان هغه خلاوی چې موجود دی هغه دک او د افغانستان قواوی د توان لري چې په دغه دوه مرستو لاري ترګرو باندې او طالبان باندې دغه فشار واچوي چې اخر ته سولې ته راځي شي. طالبان بیرته نشي راستای، نه د امکانات لري. فعلا د افغانستان قواوی د توان لري چې د محدودو قواوو د موجودیت په صورت کې چې مرسته ورسره وکړي دغه تعدیدي امنیتون سره مقابله
وکړي. تاسو څه فکر کوئ څونه وخت ورکوئ دغه مسلې ته؟ ځکه دوی خو ناټو او امریکا تر 2000 کال پورې په نهایت کې دوی وایي چې موږ به د دوی سره مستقیم ملاتړ کوو.
تر 2000 کال پورې دا خبرې کیږي دا مالی مرسته ده، یعنی تر 2000 کال پورې هغه بودیجه چې لازم ده چې افغانستان دغه 250 پولیس او عسکر بودیجه تامین شي، مالی مرستې تامین شي، تر هغه وخت پورې دا ژمنه ناتو کوي او د ناتو هیوادونه یې کوي. اما دا چې تر کوم وخت پورې د افغانستان سره د خارجي قواوو مرسته په عملیاتي شکل سره او د وسلو په شکل سره د حمایې نه دوام کوي هغه په شرایطو پورې مربوط. فکر کوم چې اوس د ناتو مشران په دې قانع شوي دي چې د ناتو د قواوو وتل افغانستان نه باید مربوط په زمان نه وي، مربوط په شرایطو وي. د ناتو ټول نړۍ امریکا ته ګوري چې دوی څومره اسکر هلته پیري، بیا دوی هم په هماغه اندازه باندې هغه مرستې دوام ورکوي. او فعلا دغه تعداد چې ذکر شوی دی معنی دا نه ده چې 8000 یا 9000 یا 10000 تعداد د اسکر د وظیفې له روی تعینېږي. دوه وظیفې دوی ته ورکړل شوي، یو دا چې د افغانستان پوځ سره له پولیسو سره مرسته وکړي د ښوونې او روزنې، او دوهم دا چې د جګړې په ډګر کې هوایي حمایت او په عین زمان کې دغو ترهګرو سره مستقیما مبارزه وکړي چې له خارج نه په افغانستان کې حملې کوي.
افغانستان ویلي دي چې دوی به په ځانګړي ډول په ناټو کې د پاکستان مسله هم یادوي. ناټو د پر پاکستان باندې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه موجود مشکل باندې څومره اغیز لرلای شي چې کله د افغانستان حکومت دا مسله حل ته مطرح کړي؟
دا مسله امکان شته چې که پاکستان وشي چې د پاره په افغانستان کې ثبات راشي، دغو ترهګرو نه په ځل اقدام وکړي د خاورې نه په افغانستان حملې کوي. دغه فشار چې اوس په پاکستان باندې روان دی، کانګرس د امریکا په کانګرس کې روان دی، دا پاکستان باندې ته د اختار ورکي چې که چیرته پاکستان د حالت دوام ورکي په هغه صورت کې د پاکستان د انزوا مسله راپورته کیږي، هم د امریکا په کانګرس کې هم شاید په نورو غونډو.
له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو د پوځي همکاریو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پد کېدو او د غراس پر پاکستان د ناټو نړیوالې ټولنې د فشار په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام هم اوریدلای شئ. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ښځو د ملاتړ یو شمیر ادارو او د آزادو مطبوعاتو مدافع ډلو په وارسا کې د ناټو د سرمشري له ګډون کوونکو غوښتنه کړې ده چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو ملاتړ ته وهڅوي. دوی په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو او د بیان ازادي ته د افغانستان د حکومت او نړیوالو د زیاتې پاملرنې غږ کړی دی. په دې اړه جزئیات له فرشته جلال ځای اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ناټو له غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ملي اردو او پولیسو تعلیمي پروګرامونه جاري وساتي او د نړیوالو بشري قوانینو پر رڼا کې وروزي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانانو د انساني حقوقو د خوندیتوب لپاره مهمه ده چې مسلکي او د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته متعهد امنیتی ځواک وروزل شي. زموږ اساسي غوښتنه دا ده چې ناټو له افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي او د افغانستان له حکومت توقع لرو چې د کومکونو د ترلاسه کولو په صورت کې له تبعیض پرته د امنیتي ځواکونو پر روزنه او د هغوی د پیاوړتیا لپاره کار ورڅخه واخلي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ټینګار وکړ چې لنړیوالو مرستو باید په افغانستان کې د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته د درناوي په چوکاټ کې کار واخیستل شي. د افغانستان د شوتو شبکې هم په ورسا کې د ناټو سرمشري ته خپل غوښتنو لیک استولای دی. د دې ټولنې ویغړی محبوبه سراج ازادي راډیو ته وویل په دې لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو او ادارو کې د شوتو د ستونزو د حل او د هغوی په وړاندې د زور او زیاتی د مخنیوي هڅې وشي. موږ ټولو افغانو ښځو ته د امنیت غوښتنه کړې، په ځانګړي ډول موږ په اردو او پولیسو کې د ښځو د پرمختګ لپاره پر زیات ناتړ ټینګار کړی، ځکه په پولیسو او اردو کې د ښځو د جذب او د هغوی د روزنې لپاره زیاتې پیسې د افغانستان حکومت ته ورکول کېږي. موږ غواړو چې دې ښځو ته زمینه برابره سي چې له دغو مرستو اعظمي استفاده وکړي. له آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نه هم د ورسا په غونډه کې له ګډون کوونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان پر حکومت ټینګار وکړي چې له خبریالانو سره د معلوماتو په شریکولو کې محدودیت کم کړي. د دې ادارې مشر مجیب الله خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان سره د ناټو د مرستو نوې ژمنې باید مشروطې وي.
اول حمایت از ازادي بیان او ازادي رسانه ها از طرف حکومت افغانستان.
اول شرط باید دا وي چې د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړ زیات کړي. دوهم، حکومت باید د معلوماتو محدودیت لري کولو ژمنه وکړي. دریم شرط باید د خبریالانو په وړاندې د تشدد مسأله وي چې په ډیرو مواردو کې د افغانستان حکومت لاس پکې لري، باید دا بند شي. بل شرط باید دا وي چې افغان حکومت پر خبریالانو د زور او زیاتی عاملین ونیسي او محاکمه یې کړي. د بی سرحد خبریالانو ټولنې هم د ناټو له غړو هیوادونو او د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د آزادو مطبوعاتو او ژورنالیستانو د ملاتړ هڅې زیات کړي. د ادارې پرون وویل چې افغانستان د بیان د ازادۍ لپاره د نړۍ په 180 هیوادونو کې 140 ځای لري. د بی سرحده خبریالانو ادارې غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو امکان هم باید تر هغو لغوه وي چې طالبان له آزادو مطبوعاتو سره دښمني پرېږدي او د بشري حقونو نړیوالو اصولو ته درناوی څرګند کړي.
جوان آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول واګ در شری
په هنه
اوس یې مون په مرتب کې د باران د پاره بنای نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. اجمل اند نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د مقالو ځینې مهمه برخې دروروي.
یو شمیر لویدیځو ورسپانو په خپل ورستیو غنو کې د ولسمشر بارک اوباما د هغه پریکړې پاړه لیکنې خبرې کړې چې وایي په افغانستان کې به د 2018 کال تر پایه پورې 8400 امریکایي سرتیری وساتي. د نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د دې مسلې په تایید چې طالبانو په افغانستان کې یو شمیر سیمې بیرته نیولې او په خلکو کې ویره خپره کړې. ولسمشر بارک اوباما څرګنده کړه چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو مهالویش دغلته روانو حالاتو ته په کتنه برابروي. د ورسپاڼې په وینا د ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه پر دې سربیره چې د افغان حکومت لپاره د باور یوه رایه ګڼل کیږي د دې څرګندوی هم ده چې امریکایي ځواکونه ونه توانېدل له ټاکلي ماموریت سره سم په تېره موده کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې هغه حد ته ورسوي څو په یوازې ځان په خپل هیواد کې له ګواښونو سره مبارزه وکړي. نیویارک ټایمز د دې پریکړې یو بل اړخ ته په اشاره وایي چې ولسمشر بارک اوباما په دې پریکړې سره چې په وارسا کې د ناټو د مشرانو له غونډې لږ مخکې اعلان شو غواړي خپلو متحدینو ته ووایي چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ژمنه پر ځای ده. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په شمیر کې دا بدلون درې مهمې اغیزې لري. لومړی دا چې د وسلوالو پر ضد جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې زیاتوي او له دې سره په یو وخت د امریکایي ځواکونو دواړې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې پر خپل حال پاتې کیږي. دویم دا چې دا پریکړه کولی شي پر طالبانو فشار راوړي څو دا ومني چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لاره د جګړې دوام نه بلکې دا ده چې د حکومت سره د سولې خبرو ته کینی څو له سیاسي لارې دا ستونزه هوار شي. رسپانې په وینا که په افغانستان کې جګړه پای عمومي او سوله وشي په هغه صورت کې به په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو اړتیا پاتې نه شي. د دې پریکړې درېیم اغېز د واشنگټن پوسټ رسپانې دا ښودلی چې ولسمشر بارک اوباما غواړي خپل ځایناستې ته له پوځي پلوه یو باثباته افغانستان په میراث پرېږدي او د امریکا راتلونکی مشر یا مشره به دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې څومره سرتیري پاتې شي او په دې هیواد کې څومره ښکېل اوسي. د واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي په دې اقدام سره هغه کار چې لږ تر لږه اوباما یې ترسره کوي دا دی چې وښي په افغانستان کې 15 کلنه جګړه د 2300 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو سربیره د ده د واکمنۍ په دوره کې پای ته ونه رسیده. د فاینانشل ټایمز رسپانه بیا په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په شمیر کې د بدلون په اړه د ولسمشر بارک اوباما وروستي اعلان ته په اشاره وایي. دا اعلان دوه مسلې روښانه کوي، یو دا چې امریکا او متحدان یې تر اوږده وخته په افغانستان کې پاتې کیږي او دا چې د جګړو په پراخېدو په دې هیواد کې په نږدې راتلونکي کې سولې ته کومه هیله مندي نشته. پر دې سربیره ورسپانه وایي د امریکا دا اقدام د ناټو نور غړي هیوادونه هم هڅوي چې راتلونکی کال په افغانستان کې خپل سرتیری وساتي.
د افغانستان په شمال کې د امو سیند په اوږدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پوځي فعالیت زیات شوی او د شمالي ولایتونکو د اوسیدونکو لپاره اندېښنې پیدا کړې دي. له مزار شریف پی مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ لري.
د افغانستان په شمال کې د امو سیند څنډې ته پراته افغانان د دې هیواد په قلمرو کې د ازبکستاني پوځیانو د غیر قانوني فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګندوي او ترې شکایت لري. بلخ ولایت کې د کلدارې او شورتپي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په امو سیند کې د ازبکستاني جنگي کښتیو نظامي ګزمې زیاتې شوې او ازبک سرحدي سرتیر د افغانستان په قلمرو کې دننه ځوانان نیسي او بیا یې زنداني کوي. ملا عبدالرحیم د بلخ ولایت د کلدارې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په امو سیند کې ازبکستان د نظامی غزمو لزیاتی دو سرسم د امو سیند په سواحلی برخو کې دوی ته هم امنیتی ګواښ او هم مالی زیانونه زیات شوی دي. ملا عبدالرحیم وویل چې ازبکستانی پولیسات ځواکونه د افغانستان په قلمرو کې دننه افغان کب نیونکي او چوپانان چې ساحل ته نږدې په ځنګل کې په کار مصروف وي نیسي او بیا یې زندان ته استوي. ملا عبدالرحیم وویل
تقریبا 1 سال 20 نفر ته بردو زندیش تلن معلومه نشته.
نږدې یو کال کې څو تنه ځوانان ازبک ځواکونو ونیول چې تر دمه یې نه مړی او نه هم ژوندی معلوم دی. موږ خبر نه یو چې زندانی دی او که وژل شوي دي. دا کسان یې د کلدارې ولسوالۍ د قرن توقي له سیمې څخه چې خواژغل سوار ته نږدې سیمه ده ونیول. دا ساحه د کلدارې ولسوالۍ او افغان دولت ته اړوند سیمه ده. دوی له همدې ځایه شپږ تنه بوتلل، څو تنه یې راخوشې کړل، خو درې تنه تر دمه تری تن. دغه په خبره چې ازبکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي افغان ځوانان د ازبکستان په زندانونو کې د بې سر نوښتۍ په حالت کې شپې او ورځې سبا کوي. د کلدارې او شورتېپې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په آمو سیند کې د ازبکستان د جنګي بیړیو حضور سبب شوی چې د افغانستان لوري ته د اوبو لنګر زیات شي او سواحلي سیمې له سیند سره لهو کړي. یوازې د کلدارې ولسوالۍ اوسېدونکي نه دي چې ازبکستاني ځواکونو پرې دا ناوړه ورځ راوستې ده. د شورتېپې ولسوالۍ اوسېدونکي هم ورته ستونزه لري. دوی وایي چې ازبک پوځیانو د دې ولسوالۍ له شپږو کلیو څخه چې پکې تتاروغ، جنګل عرق او هزاره توقه سیمې هم شاملې دي، شل تنه ځوانان نیولي او لا هم په زندان کې اوسېږي. د دې ولسوالۍ یوه قومي مشر حاجي عبدالرشید ازادي راډیو ته وویل چې د حبیب الله په نامه یې د هغه د یوې خور زوی هم نیولی چې تر دمه یې مړی او ژوندی نه دی څرګند. هغه وایي چې نه پوهېږي حبیب ژوندی دی او که ازبکستاني ځواکونو وژلی دی. حاجی عبدالرشید زیاته کړه زموږ لوري ته چې شپون، کب نیونکی او توره چوونکی هر څوک چې وي د ازبکستاني سرتېرو لخوا نیول کېږي. له چوباش سیمې څخه یې حتی لس کاله مخکې یو کس ونیوه چې تر دمه تری تم دی، نه یې مړی او نه یې هم ژوندی پیدا کېږي. هغه هلک زما خوریی وه چې حبیب نومېده او تر دمه لا درک دی. په دې حکله مو وغوښتل چې څو په بلخ کې د سرحدي پولیسو قماندان میر نعیم حیدری نظر هم له ځان سره ولرو، خو هغه په دې اکړه د معلوماتو له شریکولو څخه ډډه وکړه. له دې سره سره بیا د بلخ والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځوانان د اقتصادي او مالي ستونزو له امله د بې خبرۍ په حالت کې د شیرین بوی راټولولو او یا هم د کب نیونې لپاره د سین هاخوا څنډې ته ورځي چې د ازبکستاني ځواکونو لخوا نیول کېږي. هغه وویل
اینا همدتن در سوائل دریای هامو و اکثر اینا بخاطر فقر اقتصادی که دارن با
دوی د امو سیند په سواحلو کې اکثرا د فقر او بېوزلۍ له امله د ازبکستان لوري ته د شیرین بویې راټولولو او د کب نیونې په خاطر ورځي چې د بې خبرۍ په حالت کې د ازبکستاني سرتېرو لخوا نیول کېږي او له څېړنو او پوښتنو وروسته بیرته راخوشي کېږي. باید یاد کړو چې د امو سیند په سواحلي سیمو کې قومي مشران وایي چې د ازبکستان له لوري اکثرا بې ګناه نیول شوي افغان ځوانان د ازبکستان په زندانونو کې د مخدره توکو او غیر قانوني کړنو په تور اوسېږي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یا یونسکو غواړي د نړۍ د فرهنګي میراثونو لیست پراخ کړي. په افغانستان، عراق، سوریه او مالی کې د لرغونو آثارو له تخریب وروسته یونسکو لپاره د لرغونو آثارو خوندیتوب سیاسي او حیاتي ارزښت پیدا کړی دی. تفصیل له اجمل انسخورو.
د ملګرو ملتونو علمی او کلتوري اداره یا یونسکو به په هغه غونډه کې چې د یک شنبه په ورځ په استانبول کې جوړیږي د هغه لرغونو او تاریخي آثارو شمیر زیات کړي چې ټاکل شوی د نړیوالو کلتوري میراثونو په لیست کې شامل شي. دا لیست بل هغه هډوکو چې 3.5 میلیونه کاله پخواني دي تر معمارۍ پورې یو شمیر آثار په خپل لمن کې راونغاړي. په استانبول کې د جون د 28مې نېټې د هوایي ډګر له ځان وژونکو بریدونو وروسته چې 45 کسان پکې ووژل شول، د ترکیې چارواکو د دې غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې. دا د نړیوالو کلتوري میراثونو د کمیټې 40مه غونډه ده چې 12 ورځې به دوام وکړي. که څه هم تر اوسه چا د استانبول د بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو ترکیې د اعتراض کوته د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش ته نیولې. د ډلې په عراق او سوریه کې په تیرو څو کلونو کې ګڼ شمېر لرغوني آثار له منځه وړي دي، په ځانګړې توګه د سوریې په پالمیرا او حلب ښارونو کې. د نړیوالو فرهنګي میراثونو د ادارې مشري ایرینا بوکوفا ویلي هغه څه چې لرغونو آثارو ته په عراق، سوریه، افغانستان او مالی کې پیښ شول ټکان ورکوونکي وو او د یونسکو د لرغونو آثارو د ثبتولو لیست ته سیاسي ارزښت ورکړ.
د روان کال په لومړیو کې د داعش ډلې په عراق کې د نابوم آباد ته چاودنه ورکړه. په 2012 میلادي کال کې جهادي ډلو په مالی کې نه لرغونې ودانۍ چې پکې یو لرغونې جماعت هم شامل و ونړولې. داعش په سوریه کې د پالمیرا لرغونې ښار کې هم لرغونو اثارو ته درانه زیانونه واړول. تر دې ټولو مخکې په افغانستان کې طالبانو د بودا ستره مجسمه په توپونو ونړوله. دې پیښو نړیوالو کلتوري میراثونو ته پاملرنه زیاته کړه. خو د فرانسې خبري اژانس وایي په نړۍ کې د اقلیم بدلون او ښارونو ته د خلکو کوچېدل هم د لرغونو اثارو لپاره یو د پام وړ ګواښ دی. د میرمن بوکوفا په وینا د نړۍ په لرغونو کلتوري میراثونو کې د خپلو اثارو شاملول وسته هر هیواد لپاره مهم شوی. نوموړې وایي په ځینو سیمو کې داسې هډوکي چې میلیونونه کاله پخواني دي او یا ځینې معمارۍ چې سوونه کاله مخکې جوړې شوي په هغه اثارو کې شامل دي چې د نړیوالو فرهنګي میراثونو په لیست کې زیاتېدو ته کاندید دي. د نړیوالو فرهنګي میراثونو په اوسني لیست کې له 133 هیوادونو څخه 101 سیمې شامل دي. د نړیوالو کلتوري میراثونو اداره وایي د استنبول په غونډه کې به هغه 40 لرغونې سیمې چې له ګواښ سره مخ دي وڅېړل شي. ټاکل شوی په دې لیست کې به 9 سیمې هم شامل کړای شي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د پولند په پلازمینه وارسا کې نن د ناټو د غړو هیوادونو سرمشریزه پیلېږي. په دې سرمشریزه کې د افغانستان پر مسأله او له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو د مرستې په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې USAID په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره 25 میلیون ډالر تازه مرسته اعلان کړه. د امریکا د پوځ یو عسکر بو بریکډال چې په افغانستان کې له خپلې پوستې وتلی و او طالبانو د 5 کلونو لپاره یرغمل کړی و یو وار بیا مقدماتي محاکمې ته حاضر شو. د سعودي عربستان چارواکي وایي د مدینه منورې د وروستۍ ځانوژونکي حملې په تړاوی 12 پاکستانیان او سعودیان نیولې دي. جرمني حکومت هم وایي چې یو پاکستانی وګړی ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. او داعش تېره ورځ ناوخته په بغداد کې د شیعهګانو پر یو مزار د هوان او درنو وسلو په ډزو او ورپسې ځانوژونکو بریدونو سره لږ تر لږه 15 کسان وژل. په پولند کې د ناټو سرمشریزه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نورو غړو هیوادونو مشران پکې ګډون کوي په روان کال کې له ډېرو مهمو غونډو بلل کیږي. د ناټو سرمنشي هم دا غونډه له هر اړخه مهمه ګڼي. په دې اړه د فرشتي جلال سي اورو.
د ناټو د غړو هیوادونو مشران به نن د پولند پلازمینه وارسا کې د ورځنۍ غونډه پیل کړي. د دې پوځي تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي چې تروریزم او په عراق، سوریه او د افریقا په شمال کې د امنیت خرابېدو نړۍ له زیات ګواښ سره مخامخ کړې ده. ستولتنبرګ پر هغو ګواښونو چې ناټو تړون ور سره مخامخ دی په خبرو کې روسیې ته اشاره وکړه. ویل چې مسکو په وروستۍ لسیزه کې خپل دفاعي مصارف 3 چنده لوړ کړي او د اروپا د یو خپلواک هیواد اوکراین پر ضد یې له قوې کار اخیستی دی.
This is a defining moment for our security.
دا زموږ د امنیت لپاره ټاکونکی وخت دی. نړۍ د څو کلونو په خوا په پرتله په ډیر خطرناک ځای بدله شوې ده. خو ناټو د خطرونو ته په سرعت او له تعهد سره ځواب ورکوي. د وارسا په غونډه کې به د بحثونو یوه مهمه برخه د داعش پر ضد د مبارزې او په عراق او سوریه کې د دې ډلې د فعالیت د مخنیوي پر څرنګوالي وي. داعش په اروپایي هیوادونو او ترکیه کې د زیاتو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پر نوویل موږ به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د تروریزم پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره استخباراتي معلومات شریکولای سو. د ناټو مشران به همدارس د انټرنیټي حملو د مخنیوي او د دې تړون په مرکز کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د ځانګړي برخې د جوړولو موافقه وکړي. ستولتنبرګ وویل موږ به د خپل ګډ دفاعي سیستم د عصري کولو او له خپلو پولو پورې سیمو ته د ثبات ورکولو لپاره نوي ستر ګامونه پورته کړو چې په پولند، استونیا، لاتویا او لیتوینیا کې زموږ د پوځي حضور پراختیا هم پکې شاملېږي. د ناټو په سرمشریزه کې به د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له مهمو ګډون کوونکو وي. ولسمشر اوباما پرون د پولند په لور وخوځېد او نن سهار به ورسیږي. په بریتانیا کې د وروستۍ ټول پوښتنې پر اساس له اروپایي اتحادیې د دې هیواد د وتلو پرېکړې د ناټو په غړو کې بې باوري پیدا کړې ده. خو سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما به د ناټو د غړو هیوادونو استازو ته ډاډ ورکړي چې له اروپایي اتحادیې د بریتانیا وتل په ناټو کې د دې هیواد پر غړیتوب اغیز نه کوي. سپینه ماڼۍ هغو اندېښنو ته چې له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو پرېکړې رامنځته کړي په اشاره ویلي چې ولسمشر اوباما به هغوی ته ډاډ ورکړي چې دې مسئلې د ناټو او اروپایي اتحادیې د اړیکو اهمیت لا زیات کړی دی. جمهور رئیس اوباما به هم درس له اروپا د امریکا پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو به هم زما او د درنو ملمنو هر یو جنت ګل فدا او د فضل واحد افکاری سلامونه او نیکی هلی ومني. درنو اوریدونکو تاسو په تیرونه کې د کونړ سندونو د اوبو د توان او له هغه څخه د ګټې نه اخستنې پاړه زمنګ د درنو ملمنو خبرې واوریدلې. موږ تل حکومت او مرستندوی هیوادونه په دې ملامتو چې د کونړ په سندې د اوبو او برېښنا بندونه نه دي جوړ کړي. ژمنې شوي خو عملي شوي نه دي. په نننۍ ګردی میس کې د ولس او د وکیلانو د مسؤلیتونو په اړه خبرې کوو چې د نورو ولایتونو استازي د خپلو ولسونو د حقونو د غوښتنې دپاره تل اواز پورته کوي. خو په دې دومره وخت کې آیا د کونړ وکیلانو هم تر اوسه خپل مسؤلیت ادا کړی او کنه؟ دا پوښتنه هم فضل واحد افکاری ته راجې ده.
ډېره ښه پوښتنه. په دې کې زمونږ د ولس خو ټول تاوان تاوان دی، خو راځو دې ته چې د وکیل په دې کې ډېره زیاته فایده ده او منافع ده. ځکه وکیل هلته دا وزیر چې دی د وکیل د رای نه غیر راتلم نشي. او وکیل له چې په لفافه کې یو $2000 هم کینه دینو په خوده یقینو کا کو ته رای مو اخلي. زما د دی وکیل سیب نه پختنه دا غختنه ته اړو کوم نه پختنه میته دا چې تانو په دې دونه د خپل وکالت په دوره کې دونه ونه کړی شو چې ته یو د برېښنا وزیر د دې گریوان نه ونیسي چې زما د کونړ ولس په تیار کې پروت دی او ته دلته ناستې مزی کې تشی وعده کې نو دسه خو زمونږ یو وکیل مخکاره نشو. اوس په بل ورځ لا خوشاله شوم چې مولوی صاحب شاهزاده د سره تقبن بیرغ اوچت کړی دی. زه په دغه باندې ویاړم چې دا اوس غږ چې اوچت کړی دی کنه هم د خپلې د خوله ولو ده.
فدا صاحب افکاری صاحب خو په خپل وکیلانو هم نیوکې وکړي، په وزارت یې هم وکړي. ستاسو په نظر باندې تر اوسه پورې زمونږ خلکو زمونږ وکیلانو کوم داسې کار کړی دی چې مرکزي حکومت یا نړیوال دې ته متوجه کړي، دې ته پام راواړي چې دغلته هم داسې پریمانه اوبه روانې دي، باید په دې باندې کار وشي. تر اوسه پورې څه شوي دي؟
لومړۍ خبره خو به زه دا وکړم، مخکې افکاری صاحب دغه وکړله چې دی وجه درغلی نه شي. زه دا ما د درغلۍ خبره نه ده کړې، ما د دغه بند د لګښت خبره مې کړې ده. هغه لګښت د دولت سره دغو نه وس نشته دی. ډونران یا نور هغه هیوادونه ملګری هیوادونه چې دي هغه ورته حاضر شوي نه دي. صحیح ده، هغه سي هیوادونه چې جوړ هیوادونه دي چې موږ سره مرستې کوي او هغه ورته نه دي حاضر شوي، نو د دولت سره دغه نه بودی. چې زما په دې باندې خبره وه درغلی دغه کمی خبرې چې در درغلی وکړلې دغه ځکه کاملا تصدیقوم او سره زو سره دا منم دغه یو سره زما رای شریک کړم. دویمه خبره دا ده چې دا د پښتو متل دی، او یعنی منل شوی حقیقت هم دی چې حق دا اخستل کیږي ورکول کیږي نه. لومړی خو زه دا ویم چې زمونږ په ولس کې دغه جس نشته چې ولس خپل حق وغواړي راپورته شي یا مثال مظاهره وکي یا یو غونډه وکي او داسې غونډه وکي لکه څنګه چې زمونږ دغه هزاره ورونه وکړله. هغه د بجلی لینونه وو چې په دغه باندې راتېرېدل، په سالنګ باندې راتېرېدل، همره ولسونه راټول شولو چې خلک یې حیران او هیښ کړل کنه. دغسې غونډه او دغه شانتي جلوس او دغه شانتي مظاهره د کونړ ولس نه د خپل وکیل په ضد باندې کړی ده او نه د دولت په ضد باندې، هغه په نامشروع ضد نه،
د حقوقو
د غوښتلو په مناسبت باندې صحیح شوله. دغلته بندونه مثال د سلماغم جوړ شولو، دغه شانتي د فراغم وشولو، دغې نه وروسته تا کوم کونړی لیدل چې راځي راپاڅېږو مونږ دغه جګو چې زما وکیله مثال کته په درغلی باندې تلې کو په زما پرای باندې تلې په پارلمان کې ناسي په مشرانو جرګه کې ناسي داخلو دي پامبرونو باندې چا څوک واځي کنه داخلو دي په خپل باندې واځيږي تر دې ګنړ بچي نه تر دې حق د وختل لپاره نه. خو ستون زدل ته په ولس کېم ده او ستون زدل ته په وکیل کېم ده. ولس مظاهره نه ده کړې، غږ نه ده کړې، ولس د خپل وکیل نه غوښتنه نه ده کړې. وکیل لکه مخکې چې افکاری صاحب خبره وکړله چې وزیر مقرریږي چې یو څه ورلور کې بیا نو د حق او باطل مسله نشته دی، صرف هماغه څه چې ورلور کړي بیا هغه ته ګوري خو حق ته نه ګوري. که د حق خبره اوسېږي د چې د اسماعیل خبره وکړله، اسماعیل خان خبره وکړله، ولې دا وکیل دلته چرته؟ دا د کونړ وکیل چرته؟ وکیل صاحب کتلل نه شولې، حق د کونړی نشو جوګولې، د خپل بچو سره په خپل کور کې ناسوي چې مانویت او صلاحیت دی نه، په خپل کور کې به د خپل بچی سره ناسوي چې دلیل دی نشو ویلې، استدلال دی نشو ویلې، شړ سړی وي نه دې شو ویلی خپل کور کې به د خپل بچی سره ناست شي چې د یو کونړي حق دې نه شو غوښتلی د خپل حق نه دې دفاع نه شو لکولی په کور کې ول نه کېناستري بایده دا و چې یکه اسماعیل خان خو د ده په رایه باندې راغلی و که نه که بل وزیر دې د ده په رایه باندې راغلی و د ګریوان نه به دې نیولی وې حق غږ به دې چې کړی وې نور بره سره یعنې که یوه حق د یوه کونړي وکیل داسې حق جګ کړی وای چې وروره دغه درغلی زما سره د کونړ وشوله د برق په دغه کې د ځان دپاره نه غواړم دا یوه عمومي ستونزه ده داسې کار وشولو مثال د دغه جوړ شي د سرتاق بند جوړ شي دا وروره کونړ د ځان دپاره نه غواړي دا کونړ د دې تمام هیواد دپاره غواړي د تمام ولس دپاره غواړي په خدای درته زه قسم خوم چې یو وکیل بم داسې وکیل چې بیخي خر شوی نه یعلني خر شوی نه ټول وکیلانو دې ملاتړ کوو بلکې د کونړ د وکیل خوله به څو خلاصې کی او څنګه به خلاصې کی چې ملي احساس د خلکو سره نه اوسېږي په کونړ باندې ظاهر خلک نه اوسېږي په دې ولس باندې ظاهر خلک نه اوسېږي به څنګه حق
دا سب که چیرته زمونږ وکیلانو نور وکیلان ستا خبر را ټول کړی د نور ولایتونو چې وروره د سور تاقې د کونړ په سیند باندې د اوبو او برېښنا د بندونو جوړول یوازې کونړ ته ګټه نه رسوي بلکې ټول هیواد ته ګټه رسوي راځي موږ سره همغږي شي دغه وزیر د اوبو او برېښنا وزیر دی دې ته چې موږ رای ورکو باید شرط پیدا کړو چې د کونړ په سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونه جوړي په دې شرط باندې خپل شخصي ګټې باید شاته کړې وي او دغه ملي ګټې مخې ته کړې وي داسې نه شو کولی داسې فشار په وزیر باندې نشو راوستلی
دا عمومي په دولت باندې دا فشار واردېږي ځکه دا ځینې مسلې مخکې من خبره وکړله دا د وزیر د صلاحیت نه جګه خبره وي ځکه لکه دې دپاره بودیجه پیدا کول دا د دولت وظیفه ده صحیح ده بودیجه چې څه وخت کې کلنۍ دغه کېږي تقسیمېږي په وزارتونو باندې مثال فوایدامې ته ورکول کېږي مثال برېښنا ته ورکول کېږي دغه شانتې مثال سیاتامې ته ورکول کېږي نورو وزارتونو ته ورکول کېږي دا د دولت وظیفه ده چې دې ته دغه بودیجه ځانګړې کړي خو هغه په هغه وخت کې چې تقاضا ردی وي چې دغه ورته ځانګړې کړي خو د کونړ د وکیل لپاره زه دا نه وایم چې یوازې د کونړ وکیل خو حق اولیت د ده لپاره دی چې دا جې کړي ځکه هر وکیل زما وکیل دی د دې خاورې لپاره دغه شوی دی وکیل شوی دی د دې ولس د خدمت لپاره وکیل شوی دی د حق او باطل ترمنځ د توپیر لپاره وکیل شوی دی باید دغه جې کړي زه وایم چې وکیل دې د سره راټولی نو وکیل ترې دا خبره کوي نو چې زما په جنبه شه دا زما د خبرې تایید وکړه یوه ملي خبره چې په ولسي جرګه کې راجګه شي په مشرانو جرګه کې راجګه شي ټول بې احساسه نه دي د احساس خاوندان هم پکې شته مانوي خلک هم پکې شته پوهان هم پکې شته دی ټول پکې داسې نه دي چې شړ خلک دي د پیسو او د ټوپک په زور باندې راغلي خلک دي نه په دې کې مانوي خلک هم شته په دې ولس باندې په دې هیواد باندې ظاهر خلک هم شته دی د حق غږ چې جګ شي زه وایم چې هیڅ نه اویا پیسره د دې طرفدار کیږي خو دې د حق د جګولو نه دي د حق د غږ د جګولو نه دي د ولس لپاره د دغه سي غږ د جګولو نه دي د هیواد لپاره د غږ د جګولو نه دي که زه وایم صرف دې غږ چې کی ټول دفاع کوي ټول ملاتړ کوي ټول سره خپل غږ همغږی کوي
ډیر مننه استاد صاحب د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو تاسو د کونړ د اوبو د اهمیت په اړه د خبرونه له آزادې رادیو اوري افکاری صاحب ستا په نظر باندې ولې زمونږ وکیلان بغیر شخصي ګټونه بغیر ولې زمونږ وکیلان دغه غږ د اوچتۍ چې د کونړ په ګټه د هیواد په
ګټه
انوري صاحب ډیره زیاته مننه زه دې ته راځم چې دلته شاید د هغوی شخصي ګټې خوندې نه په تیره دوره کې په همدې تیر کال کې دغه زمونږ د کونړ وکیلانو ته یو یو وکیل ته څو څو لکه روپۍ ورکړل شوې ډالر ورکړل شو د دې دپاره چې دوی هغه عمده پروژې چې په کونړ کې کم څه شته ډېر زیات ضرورت لیدل کېږي باید هغوی دوی په وکړي او پیسې ټولې د دوی په واک کې ورکړي د دوی په لاس کې ورکړي ولې هر وکیل دغه پیسې راوړي د خپل کور او د خپل پټي استنادي دیوال په وکو ته پیینه چې هغه معنی کومه یو د سیملی پروژه وشوله دغه وکیلان چې دي په د دې 95 کال کې چې د انتقالي برېښنا د نغلو د انتقالي برېښنا بودیجه نه دغه پیسې ویستل شولې په بودیجه کې دغه وننی ول شولې دی وڅ وکړه هم دغه ولایتي اداره لاړه خپل هڅه او منډې ترلې شروع کړلې اوس لا دې مونږ ته بیرته دا وایي چې د انتقالي برېښنا بر راضي او بیرته په 95 کال په بودیجه کې ونی ول شو کنه د دینه ایستل شوی و مونږ دا وایو چې دا خود وکیل کارو کو د مالی وزیر وی کو د برق وزیر وی باید دوی گریوان ته لاس راچلوي چې زما حق دی لکه څنګه چې پیدا سی ویل چې حق وختل کیږي ورکول کیږي نه دوی مونږ د دې د فار لیګلی دي چې ته زما د کونړ د خلکو ولس جبه سپریږي وګونه ته به د دې ولس پښتنه د هر په هر برخه کې ورته به ګوري او زیر کې به مونږ اوس نو رښتیا وی مونږ اوس کم تعصب ته وګورو د دیو په خلو کې او په دیو په جوبونو کې به یو څور کړي
ځکه زما د غریب او بیچاره ولس غږ نه اورېدل کېږي او نه پورته کېږي. راځو دې ته پیدا صاحب چې څنګه خبره وکړله چې هغه د فساد په اړه باندې ما پیدا صاحب داسې نه دي ویلي. زه د دې یادونه دا کوم چې فساد خوشته په دې معنی خو راسه نړیوال هم قایل دي. دا موږ هم په دې پوهیږو چې د سره تاق برېښنا بند چې دی د دې د دولت د وس نه پورته خبره ده. خو موږ ویو دا چې د دغه بند قراردادونه لاسلیک کېږي. اوس د چین سره چې لاسلیک شوی و زما د دې کونړ خویندو میندو ځوانانو او بوډاګانو ټول په دې خوشحاله وو چې پاکستان ګاونډي مې وژني او داغې سره تعلق ښه دی. داغې د یېرې نه به هم دې پروژې ته نیغونو ګوري. څه شول هغه پروژه؟ څه شول زمینه ورته نه برابره؟
افکاری صاحب یو شمیر خلک بیا دا هم وایي چې افغان حکومت د پاکستان له ویرې د کونړ په اوبو باندې برېښنا بندونه نه جوړوي چې هغه وایي چې زه په دې اوبو کې شریک یم، زه په کې سهم لرم او که چېرته دې اوبو ته لاس پوی ور وړي نو نورې ستونزې به هم را پیدا کړي. ستا په دې اړه څه نظر؟
انوري صاحب دا خبره حقیقت د نړیوال قوانین شته او د اوبو په نړیوال قوانینو کې همدا موضوع شته دی چې باید دواړه دغسې لانجمنه مسله کې په لانجمنو اوبو کې چې د دواړو هیوادونو برخه پکې هغوی به په دې باندې کینی او دغه موضوع چې دا به د خبرو اترو د لارې نه واری. او دا انوري صاحب راځو دې ته چې دا برېښنا چې دا کو د سره تاغ برېښنا بند جوړیږي نو دا داسې نه ده چې زمونږ دا سیمه چې دا زمونږ دا علاقه چې دا ټوله غریزه سیمه ده. دلته ځمکه نشته چې موږ به دا داسې ولې بتې او داسې نیرونه بتې او داسې سیندونه بتې اوس د دېنه اوچت کړو چې دا به پنجشیر او کاپیسا او پروان او داسې پسې هرات ته به دا اوبه موږ وباسو. همدغه اوبه دي په یو ځای کې به اوچتېږي او په بل ځای کې بیرته دې سیند ته ولېږي او بیرته په همدې پېښور باندې ورځي. نو خو دا ده چې یو قناعت غواړي. زما د ځمکې په کونړ کې چې ډی ایر ځمکه اوی کې یو 50 جریبه ځمکه نشي اوی کوله. نو چې نشي اوی کوله باید هغوی موږ سره په دې اصول او په دې قوانین راسره مراد کړي او د برق زمینه برابره کړي چې دا برق زمونږ دا ستونزه واره شي.
فدا صاحب ولې تر اوسه پورې افغان حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې پاکستان سره د کونړ د اوبو هغه کومه مسله چې ده یا ستونزه چې ده هغه هواره کې یو دلته پکې کار شوی؟
بانوري صاحب زه ما څومره چې ته زمونږه تلوسه ده څومره چې مسؤلیتونه چاته سپارل کېږي دغه تلوسه تر دې څو چنده زیاته اوسیږي. ځکه په دغه کې دغه ولټیا شته چې دغه په ځان کې ولټیا یني ولس پکې ولټیا یني چې هغه ته مثال رائے ورکوي هغه په ځان کې ولټیا د دې ویني چې زه دغه وطن اداره کول شم هغه ځکه ودرېږم. څومره چې زمونږه دغه کار ته تلوسه ده دغه شانتي به ورته د جمهور رئیس دغه شانتي د وزیران د ټولو تلوسه سره ده. خو کیناستلی به مو سره زما په نظر باندې اوسیږي خو ځینې داسې مشکلات به وي چې په دغه مشکلاتو سره دی په دې باندې نه دی بریالي شوی چې دغه پروژه باندې کار شروع کړي او په دغه بند باندې کار شروع کړي. بل افغانستان کوي نو تقریبا داسې ګوړین پټې ده نو یو مشکلات نه دی خورا ډېر ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، جنګونه دي په وطن کې. لا اوس هم هغه دا خبره ګرمه جګړه روانه ده، خریمي روانې دي او سره د دې نه هم چې دغه ځینې پروژې دغه کېږي د دې موږ د الله نه شکر ادا کوو د ځینو مشرانو نه مننه کوو. کېدای شي کېناستلی مسره وي خو نور چې دغه ستونزه د دې تر منځ نه ده حل شوی هغه زمونږ د صلاحیت او زمونږ د پوهې خبره هم نه ده. نو دغه پوهه دغه خبره بیا د هغوی سره ده چې دوی ولې نه دي سره صلاح شوي او ولې دغه موافقې ته سره نه دي رسېدلي چې په دغه باندې کار وشي. یو اندازه امنیتي ستونزې او ځینې ننګونې دي چې موږ دغه څه ته نه پرېږدي چې دغسې سترې پروژې او دغسې ملي پروژې او دغسې ټولګټې پروژې په هیواد کې فلې کړو او همدغه شانې زمونږ ګاونډیان مغریز هیوادونه هغوی هم نه غواړي چې په افغانستان کې دي دغه شانتې پروژې پلې شي چې خودکفا شي. یوه خبره به زه بله وکړم چې عبیدالله بارکزي صاحب خبره کوله ویل چې موږ کرزي صاحب راوغوښتلو ورته و ویل چې زمونږ ته په دغه کې په هیواد کې برقونه جوړ کا یو څو بل د امن د طالبانو سره د خبرو اترو یو درې خبر ورته موږ وړاندې کړلې. وایي کرزي صاحب راته ویل چې دا مې په بوش ته په سپینه ماڼۍ کې د خبرې وکړلې چې په افغانستان کې راته ستر ستر بندونه جوړ کا او دغه څو نورې غوښتنې چې بارکزي صاحب کړې وې چې دغه دا مې ورته ټولې ویلې. وایي بوش راته سپینه دا خبره وکړه چې بندونه مې درته جوړل وطن دی وکیږي وطن چې دی وشلو ته خود کفا کیږي چې خود کفا شولې به ستاسو حکم زما خبره نه مني نو نړیوال که څه هم هغه چې دغه زبر ځواکونه دي په افغانستان کې تر ډیره د نړیوالو سر مشري کوي هغه هم نه غواړي د دغه خبر نه سرګندیږي چې دی هم نه غواړي چې په هیواد کې دي زمونږ په هیواد کې داسې پروژې پله شي شي افغانستان دې په هغې باندې خود کفا شي افغانستان دې په د دغه په وجه باندې خپل ضرورت په خپل کور کې رفه کړي نو نړیوال هم نه غواړي همدغه شانتې زمونږ مغرض ګاونډیان هم نه غواړي او یو اندازه زمونږ په دې هیواد کې خر شوي بدرنګه څیرې کرغیړنې څیرې جاسوسانه څیرې بدمرغه څیرې که خدای دې دا هیواد خلاص کړي دوی هم په زیاتو مواردو کې دوی نه غواړي چې دغه شانتې پروژې زمونږ په هیواد کې
ډېره مننه د ځوان فکر پروګرام درنو اورېدونکو تاسو د کونړ د اوبو د اهمیت په اړه دغه خبرونه له آزادې راډیو اورئ
په پای کې د پیغام څه دی ولس ته او حکومت ته چې دغه اوبو نه په څه ډول باندې استفاده وکړي او ګټه ترې واخلي
د ولس نه خو غوښتنه نور نشي کېدلی ځکه د ولس په لاس کې دي څه او د ولس په لاس کې چې څه دي هغه کړي دي خو یوه خبره دا ده چې ولس دې په راتلونکي کې هغه چاته رایه ورکی نه دی په پیسہ چاته رایه ورکی نه دی په قوم او په قبیل چاته رایه ورکی هغه چاته دی رایه ورکی چې په هان خلک وي د خبرې خلک وي مستدلل خلک وي د نظر خاوندان وسیږي او دی خاور ته کاملا ژمن خلک وسیږي د دی خاور حقيقي بچي وسیږي ولو کده په هر تنظیم پورې تړلې وي په هر نژاد پورې تړلې وي د چا په تنظیم پرستې پسې دی نه زی په خیل پسې دی نه زی او په نور کمانډانی توپ په بل پسې دی نه زی یوازې ملي خلکو ته دی رایه ورکی او بل دا چې د دغه ملي خلکو نه دی پرادونکو کې د مظاهرې په ډول په مدني حرکت باندې د خپل حق غوښتنه وکړي هم د دغه استادونه او هم د دولت نه لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې په مختلفو مسایلو کې ولسونه راپاڅیږي مدني حرکتونه کوي خپل حقوق غواړي دغه شان د دویم نه چې الله ستړلې دی نه ولا په خطر الله نه ولا خلو تړلې راپاڅیږي خپل حق دی اول د وکیل نه وغواړي بیا د دولت نه وغواړي او په بار بار دغه کارو کې تر څو د حق دته
زما
د ولس نه غوښتنه داره چې اهل خلک منځ راولي د خپل رای په نتیجه کې او د هغوی نه مې غوښتنه داره چې داسې څوک راولي چې هغوی د دوی د حقوقو غوښتنه اواز پورته کولی شي د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې د کونړ سندونه راته مهار کړي دواړو غاړو ته استنادي دیوالونه ورکړي ولس مې د سیند زیان نه بچ شي ځمکه مې د سیند زیان نه بچ شي او دا مې ته غوښتنه ده چې کوم شوي ژمنې چې راسره شوي دي د برق په برخه کې دغه د راسره پوره کړي وروره نو که دا پروژې چې دي دا طویل المدت دي نو د نغلو برېښنا د راتر انتقال کې چې زمونږ دا ولس چې دی نو دا په دې ګرمۍ کې وسو او د جمی په دې تورتم کې نور د دې سترګو کار پرېښو
ډېره مننه فدا صاحب ستانه د افکاري صاحب نه چې د زړه خبرې مو کړې د زړه په تل کې چې څه خبرې وستاسو او د ولس غوښتنې هغه تاسو ښکار کړلې او خدای دې وکړي چې زموږ مسؤلینو زموږ وکیلانو دا خبرې اورېدلې وي او پرې عمل وکړي او د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ کړي درنو اورېدونکو ستاسو نه هم مننه چې تاسو تر دې دمه سره پاتې شوئ
دانش نے برق مشکل وقت پہ کنل کی ڈیر جدید ہے کم مرغ چې د فابریکې نه هغه زورواکو د دولتي چارواکو د کورونی نه کیږي او د عام خلکو ته هیڅ دغه هیڅ پایده نه رسیږي او هغه خلک دغه څخه خبر مې دي سر شهر سیندونه لري خو ورته بلې د برق مشکل په کنل کې شته په د اسد آباد ښار کې برق نشته
نوم یې واحد الله د اسد آباد ښار سیندن کې برق فقط او فقط د چارواکو لپاره دی غریب خلک نه برق لري نه وسل لري چې ځان لپاره برق پیدا کړي یا جنریټر چالان کړي یا دغه لپاره تیل او دغه لپاره مصارف دا ډېر په سختۍ غریب سړی ځان لپاره روزه ماته نشي برابرول نو پاتې شو د برق مسله تر اوسه فقط چې وعده شوي دي په هغه وعدو پاتې دي تر اوسه نه چا په خپل وعده عمل کړی دی او نه په راتلونکي کې وکړي نو تشریفات دي راځي خلک مشران راځي او وعده کوي او بس وعده په هغه په وعدو پاتې
ضیاءالدین گوهر احمد اسد آباد خر اوسېدم کې برق ډېر ستونزه ده بېخي دکانونو کې ټول ورځ نه جنریټر انسټال کړي او خلک کسټمر چې راشي هغه مشکل سره بېخي یو ته بل اواز نه اورو دومره جنریټر شوري په کورونو کې نشته ډېر ستونزه سر لرو هر ځای کې چې لاس هسپتال کې هم تکلیف سره مخې بېخي برق هلته نشته په کورونو کې هم نشته بېخي ډېره ستونزه ده برق
شنو خالونو راو گودر لوتشو هم پکابل هم پی خبر لوتشو دیر غلگرو زلو نیخشو کنا تخاپی رو ده وطن غلو شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا آپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دخمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا آپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دخمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا اوی نو لمبے دل ستا گل گھٹائے تن کی ما شما بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وجو دورنا آپ دخمن پورشا ساتو وجو دورنا آپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاد دخمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا پوختنو مینو چغمی اور ایکنا دل احمد شاد خوشال خان زامنو چغمی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساد وجو دورنا آپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دخمن پورشا
جانان جانان وطنا افغان وطنا جن خلا جوڑوں تپ کسا کسا دشتنو کے وا رنگ رنا جوڑوں تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجود ورنا اب دشمن پورشا ساد وجود ورنا اب دشمن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجود دورنا اب دشمن پورشا ساتو